السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی نن د اتوار ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 بجې افغانستان کې شوی دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپخین 1 بجې شوی ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې تر تازه محمد اکرام ستل می شوایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره نن هم رای اچول شوې دي حکومت وایي د 2000 انتخابي مرکزونو د ساتنې لپاره او یا 1000 ځواکونه ګمارلی په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره راپاسېدلی تحریک پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین د پاکستان پوز لخوا په سره روغه وزیرستان کې لګیدلې کرفیو او د ځایي خلکو د نیولو پر ضد سباله په ټانک کې د احتجاجي مظاهرې کولو اعلان کړی دی ځایي خلک وایي پوز ورسره وهل ټکول کړی دی او د خیبر پښتونخوا حکومت وایي روان کال به د تعلیم په څانګه 168 اربا روپۍ لګوي ګران اوریدونکو د خبرونو سټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسئ دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده تر ټولو اول زو افغانستان ته هلته د پارلماني انتخاباتو لپاره نن هم رای ورکړل شوې دي که څه هم د افغانستان د یو شمیر سیمو نه د تشدد د پیښو رپورټونه راغلي دي خو بیا هم افغان اعلی مشران او صدر اشرف غنی دغه د افغان ولس لپاره یوه لویه ګټه بلي چارواکي وایي چې نن 3 میلیونه پورې خلکو رای ورکړی دي او دا هغه خلک دي چې پرون ورته موقع نه وه ترلاسه شوي چې خپل رای واچوي امنیتي چارواکي وایي چې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي هم دي نور حال پې د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبریال حق من روان راکوي
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي دی ولسی جرګې په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون ټولې نړۍ او د افغانستان دښمنانو ته د څرګند او پیاوړي پیغام رسول وو اجرائیه رئیس له تلو تلویزیون سره په مرکه کې وویل
تفسیر وضعیت امروز بسیار یک پیغام
دی وای دی نن ورځې د برخه اخیستونکو د افغانستان خلکو ټولې نړۍ دوست او دښمن ته یو قوي پیغام ورسوه نوموړي زیاته کړه سره له امنیتي ګواښونو او د ټاکنو په تخنیکي چارو کې له ستونزو سره بیا هم افغان ولس ثابته کړه چې دوی د خپل هیواد په روښانه راتلونکي بشپړه باور لري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین اختر محمد ابراهیمي خبري غونډې ته وویل په کابل کې په یو ټاکنیز مرکز کې د ځنمرګې برید په ګډون ټول افغانستان کې 193 بیلابیلې امنیتي پیښې رامنځته شوي چې له امله یې 9 تنه امنیتي سرتیرو په ګډون 28 تنه ولسي وګړي وژل شوې دي نوموړي زیاته کړه په دې امنیتي پیښو کې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ 15 تنه امنیتي ځواکونه او شاوخوا 100 تنه عام ولسي وګړي ټپیان شوي دي د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین ویلي د ټاکنو په ورځ هغه عملیات چې پر وسلوالو مخالفینو ترسره شوي له امله یې د 4 قمندانانو په ګډون 1.5 تنه وسلوال وژل شوي او له 13 نه زیات ژوندي نیول شوي او 8 تنه ټپیان شوي دي
برداشت ما جنگ بین حق و باطل جنگ بین عدالت و
بی عدالتی دی وای دی ولسی جرګی انتخابات دی حق او باطل دی عدالت او بی عدالتی ترمن دی قانون دی پلی کیدو او دی تر هرګرو ترمن جګړه و دی افغانستان خلکو دی سرتیرو دی بچیانو په قربانای دغه جګړه و غټله په 2014 کال کې دی ولسی جرګی پټاکنو کې دی رمنسته شو منیتی پیخو کچا لاتور لو سو څخه زیاته و خو پرون ورځ په ټول افغانستان کې 193 امنیتی پیخې رامنځته شوې وې چې تیرو انتخاباتو په پرتله په دې ټاکنو کې 50% د امنیتي ګواښونو کچه کمه وه اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي په ټول ټاکنو بریدونه د افغانستان د خلکو په اراده او د هغوی په زړونو بریدونه دي او په ټاکنو کې د خلکو ګډون نړیوالو ته ثابته کړه چې د افغانستان خلک د ولسواکۍ له نظامه ملاتړ کوي نوموړي وویل
متاسفانه حمله به انتخابات حمله به قلب مردم افغانستان
دای وای بدبختانه په ټاکنو برید دی افغانستان دی خلکو په زړونه او هغه حرکت چې دی افغانستان خلکو په ایل کړیو پر هغوی برید دی. د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر عبدالبدیق سیاد هم خبري ناسته درلوده. وی ویل له یو شمیر ولایتونو څخه په ټول ټاکنو کې د خلکو د ګډون د شمیر په اړه معلومات رسیدلې. 3 میلیون افغان وګړو برخه اخیستې او د ټولو 2.5 ولایتونو معلومات لا نه دي رسیدلې. نوموړي وویل
په دغو ټاکنو کې له ټولو څخه لوړې رایې چې ورکړل شوې دي رایې ورکوونکو ته او خلک مرکزونو ته تللي هغه د کابل ولایت ده. په دوم نمبر کې هرات او پکتیا ننګرهار او دایکندي ولایتونه دي. او تر ټولو ټیټ رایې چې هلته د رایو کچه ټیټه ده هغه د روزګان ولایت ده چې 15,909 رایې تر اوسه پورې چې موږ ته شمېرنې رسېدلې دي هلته ورکړې شوې دي. د ښځو د ګډون تر ټولو لوړه کچه په جوزجان کې ده چې 53% ښځو په هغه کې اشتراک کړی ده. او بیا لغه څخه وروسته سمنګان او بدخشان او نور ولایتونه دي چې یو څلوېښت نه تر 15% پورې ښځو په کې اشتراک کړی. د ټولو نه کمه فیصدي د زابل په ولایت کې ده. متاسفانه چې 9% ښځو په هغه کې ګډون کړی ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر زیاته کړه په ټاکنو کې د میرمنو ګډون د نورو ولایتونو په پرتله په جوزجان ولایت کې تر ټولو زیات دی او 53% میرمنو برخه اخیستې وه او له هغې وروسته سمنګان، بدخشان او یو شمېر نور هغه ولایتونه دي چې له 140 څخه تر 45% ښځې پکې ګډون کړی دی. بدیغ ویلې زبل هغه ولایت دی چې په ټاکنو کې ښځو تر ټولو کمه برخه اخیستې او د ګډون فیصدي یې 9% ته رسیږي او لومړنیو معلومات لمخې په کابل کې له 1 میلیون څخه زیات خلکو په ټاکنو کې برخه واخیسته او د کابل په هغه یو شمیر سیمو کې چې د شنبې په ورځ د ځینو ستونزو له امله پکې ټاکنې د یک شنبې ورځې ته وغځېدې. د رایې ورکولو پروسه به بشپړېدو سره په کابل کې د رایې ورکوونکو شمیر د تېرو ولسي جرګې د ټاکنو په پرتله لوړ دی. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون د افغانستان انتخاباتو باندې د افغانستان انتخابي کمیشن او نور سلنکران سوای زمونږ همکار رحمان بونیری صاحب د دوی سره خبرې اترې کړې دي او تاسو زمونږ همکار سمینه احسان وړاندې کوي.
افغانستان د الیکشن کمیشن مشر عبدالبدی سعید وایي چې دا ځل په افغانستان کې ټاکنې ډېرې ښې وې او اوس تقریبا 92% مرکزونه فالو د هغه غغواوري.
د خوښي خبره دا ده چې په تیرو ټاکنو کې هیڅ کله هم په دغه ګڼ تعداد باندې مرکزونه چې پرانیستي نه وو لکه په دغو انتخاباتو کې چې پرانیستي پاتې دي. د موږ 92% مرکزونه په ټاکنو کې فعال وو او فقط 8% مرکزونه زموږ بند یا هغه وو چې تخنیکي او اداري مشکلات درلودل. د هغه په وجه باندې انتخابات په کو کې تر سره نه شو. دا اول د افغانستان د ټاکنو په تاریخ کې چې په دغه فیصدي باندې مرکزونه خلاص وو او خلکو رایه پکې ورکړې. په جوپا په جوپا، لحظه په لحظه باندې د مختلفو ولایتونو ولسوالیو نه دغه شمېرې زموږ سره شریکې کېږي.
بل طرف ته یونس فکور چې سیډونکو دی هغوی هم دا خبره کوي چې باوجود د ترهګرۍ د ګواښونو او پیښو افغانان د انتخاباتو په ملي پروسه کې برخه اخلي او دا د دولت لپاره یوه لویه کامیابي ده. د هغوی غږ څه داسې دی؟
زه فکر کوم دا یو لوی مثال دی چې د افغانستان خلک سربېره پر دې چې اعلان شوې جګړه تروریستي د خلکو او دولت پر ضد پیل ده او په دغه وخت کې ډېره شدیده شوې ده او حتی پر خپلو کاندیدانو او رایې ورکوونکو ته تهدیدات شوي دي. داسې یو ملي پروسه چې د افغانستان د دولت د سیستم د دریمې قوې لپاره چې هغه پارلمان دی کیږي دا یو لوی لاستراولنه د لوی کامیابی د افغانستان د دولت او خلکو لپاره د دې څخه بلې نيجه د افغانستان خلک علاقه لري چې د قدرت انتقال او ساتل د دې بعد زور او توپک نه کی بلکې د خلکو په ووټ او رائے وسی خلکو پراخ شرکت وکړي. تعدیدات خورا ډیر و سربیره په دا ډیرو تعدیداتو شجینا او سپینجیری ځوانان دولتي مامورین شرکت وکړي باوجود چې په ځینې محلو کې رائے ورکون کې ناوخته شروع شول خلک ورته ولاړ و. دا چې معلومېدل چې هیڅ دا د دې یو مکلفیت دی ضرور دی دا انتظار باید وکړي. نو زه فکر کوم د افغانستان د نظام د لپاره په مجموع کې دا انتخابات سربیره پر هغه تعدیدونو باندې یو کامیابی ده.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی او زو د خبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین د پاکستان د پوز لخوا د وزیرستان په سره روغه کې لګیدل کرفیو او د ځای خلکو د نیولو پر ضد سباله په ټانک کې د احتجاجي مظاهره اعلان کړی دی. ځای خلک وایي چې پوز ورسره زور زیاته کوي. نور حال په د سیمې د ډی رادیو خبريال عدنان بټینی راکوي.
د پښتنو ځوانانو راپورته سوی پاسون پښتون ژغورنې غورځنګ روی روا مشر منظور پښتون د جنوبي وزیرستان په سره روغه علاقه کې د لګیدلې کرفیو پر ضد سبا په ټانک سیمه کې احتجاجي مظاهره اعلان کړی. منظور پښتون تور لګولی چې د پاکستان پوځ سره روغه په وڅ خوړه او نږدې چاپیره علاقو کې کرفیو په ځای کړی او په خلکو تشدد کوي. هغه سبا د ګل یعنی د دریم په ورځ په ټانک عرفان پارک کې د یادې لګول شوي کرفیو پر ضد د احتجاجي مظاهره اعلان کړی دی. منظور پښتون د کرفیو پر ضد د احتجاجي مظاهره اعلان هغه ورسته کړی چې دوه ورځې وړاندې په وڅ خوړه سیمه کې په امنیتي سرتیرو په یو پوسټه شوی برید په نتیجه کې د دوو سرتیرو د وژنې خبر مخې ته راغلی وو. ځای انتظامیه د یادې پیښې پخلی کړی وو او امنیتي سرچینو ویلي وو په علاقه کې د برید کوونکو په ضد لټون عملیات پیل کړي دي. د یاد برید په اړوند پاکستان پوځ په رسمي ډول کوم بیان نه و جاري کړی خو پاکستانی طالبانو په یو پیغام کې ادعا کړې وه چې برید دوی ترسره کړی وو. ځای انتظامیه تر اوسه پورې په علاقه کې د لګیدلې کرفیو په اړوند څه نه دی ویلي خو د سیمې یو 50 کلن تر مکران خان دی وسره په خبرو کې وویل په علاقه کې پوز نږدې 15 کسان نیولي او هغه په خپل هم ورسره باندې وو او تورې ولګو چې پوز په دوی ټوله شپه تشدد کړی دی. هغه وویل په نیول شوی کسانو کې ماشومان او سپینجری هم شامل دي. زیاته کړه د خپل نن آزاد کړی شوی خو ورور لا په بند کې ورسره باندې دي. هغه تور ولګو چې په دوی سخت تشدد شوی دی.
دا تاروغلو لموږه چې تاسو ته کوشش وکړئ چې دا ساړی روخلو شي کاڅه دا پاري نه بلایې مو سپیسین در منځه دا تارمو دا کاټه سنات مې وکړل انو لمن مې پوڅه سوالې دې ته باندې اې خپل مزکه ته یو لې نه راغلا چې یو په ور کې ته راکړلا اته شو یو وواله یو مو ورور ها دې سمو دا یا مرجان یې بولې او دا را یې نور ساړی وړې دي پاپ جون یو لې ما دم ته یو لې وې چې تاسو باندې امیر مانی اته استر گیو پاول یو بودا غون غبی ور کی غبی اته مې وتاو چمړم کې هیڅ نه خبر نه دار یې بیا ستار باندې تیرا کلا صابو یې مې راوستل انور یې پرسول وچ دا یې چټیا په دسه دیرسي.
د پښتنو د حقونو لپاره پورته شوی ځوانانو پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پی ټی ایم یو ځایي مخکښ بلال مشد په دې اړوند ډیوا ته وویل په جنوبي وزیرستان کې خو د امن پر ځای کېدو ویل شوی او خلک بیرته خپل علاقو ته هم ستانه کړی شوی دی. زیاته کړه د ځایي خلکو سره خونه ټوپک نه تماچا او نه چاړشته او بیا په هر 3 کیلومتره فاصله کې چیک پوسټ هم دی. هغه اول دوی د یادې پیښې غندنه کوي خو ځایي خلک ولې زورول کیږي. زیاته کړه پوز دی په خپل د پیښې پلاتنې وکړي ځایي خلک دی بې ځای نه تنګوي. بلال مسعود اویل تیرو ات سلویر ساعت نہ کرفیو لگول شوی خلق په یخ موسم کې په خور کې کینول شوی او تشدد پرې کا ولای شي زیات کړه کرفیو ک په سمدستي ډولر نه کړی شو نو دوی به د سبنی احتجاج لړۍ وغځوي
سال زندگی شو خل کې د کورونا راستري دي پر کورونا ته نه پرې دي پخ بوډا ګان هم دی بچان هم دی ټول راستري دي واده چې کوم تشدد مخ کې راځي یو رته باسه تشدد نشو لکه دا چې کوم تشدد شروع کړه دا فلګړ باندې کینول دی یخ بد پر پرځي بیا په مان تشدد کوي دا خبره په زور دی منی نو موږ دا نه دا تاسو کو چلته خو د عام خلکو سره نه اخلاص سره نه تو پخ سره آیا کې د غټه چاړې هم نشته ور سره نو الته په دغه د سکیورټیز موار هم دی 3 کیلومتر نه باچ ایکسپو سم د خلک څنګه راغلی او دغه سره باندې عملات نه کړی دا د دې موار خو دغه خپل نه تي عام عام او دغه باندې کې موږ په پخ سره باندې کیسې راکو چې بیا غا د بند شي د عام عام سره خو هم نشته دا د علاقې د امن ذمہواری خاصه نو دغه د هر شي موار دی عام خلک د تشدد بند کی
کچا هم د منظور پښتون د دعوت په حکومتي کچه خبرګون نه دی ویلې شوی خو د شمالي وزیرستان د کمی پارلیمان غړي محسن داوړ هم په وڅ خړه کې د کرفیو او په خلکو تشدد کولو ویلې دي عدنان بیٹنی ډیوا جنوبی وزیرستان
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده
که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com
ټوئیټر @voadiwa
هریه نکړی
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی په پاکستان کې د ورځپاڼو مدیران او خبريالان وایي چې په ملک کې د هر وخت نه زیات دا وخت په میډیا باندې قدغنونه او بندیزونه لګول شوی دي او د دې د لړ کولو غوښتنه کړې ده د پاکستان د اخبارونو د مدیرانو تنظیم سی پی این ای د حکومت لخوا هغه ورسته ګام غندل دي په کوم کې چې حکومت کوشش کوي د ټلویزیون ترڅنګ اوس ورسپانې هم د پیمرا یا د پاکستان د الکترونیک یا د ټي وی چې کوم ادارې دي د هغه د سار د ادارې لاندې راولي نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین راکوي
پاکستان کې د ورځپاڼو مدیران او سیړونکو وای په ظاهري ډول خو هیواد کې میډیا آزاد ښکاری خداسي یو لوی شمیر قدغنونه او خندان شته چې لری کولو یا ختمولو ته اړتیا لري د پاکستان د ورځپاڼو د مدیرانو تنظیم کونسل او پاکستان نیوز پیپر ایډیټر د حکومت لخوا هغه قانوني مسوده رد کړي چې غواړي د میډیا د ضابطه او تنظیم ګرد ادارې سره یو کړي د ورځپاڼو د مدیرانو د کونسل لخوا جاری کړی شوی ګډ بیان وای چې حکومت لخوا دغه قانوني مسوده مقصد هیواد کې د اظهار ازادي ختمول اطلاعاتو ته د خلکو د رسایې حق ترولل او په میډیاي ادارو د حکومت کنټرول راوستل دي د پاکستان د اخبارونو د مدیرانو د کونسل صدر عارف نظامی ډی و ریډیو سره خبرو کې وایي دغه قانون مقصد په میډیا قطغن لګول دي خو زیاتوي نه پوهیږي چې حکومت څنګه د مطبوعاتي او الکترونیکی میډیا د تنظیم لپاره یو شان اداره جوړول غواړي ځکه چې د کې د هر یو کار او ضرورت د یو بل نه بیل دی هغه په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په موجوده صورتحال صدا سرنا اچوي
مشکل ہے دیکھیں نا ایک تو یہ ہے کہ میڈیا ایکسٹریمسٹ سے خطرہ ہے یعنی ان دا سینس کہ مذہبی ہوں یا ایتھنک ہوں یا کچھ ہو وہ ایک خطرہ ہے آپ کئی جرنلسٹ جو ہیں پاکستان میں مارے جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا لیکن ایک قسم کا بظاہر میڈیا فری لگتا ہے لیکن بہت سارے رولز و قیود اور کنسٹرینٹس ہیں جو جن کو ریموو کرنا بڑا
عارف نظامی وائی پا پاکستان کے دا میڈیا کار لمخ کے ڈیر گران شوی دے یو اڑخت میڈیا دا مذہبی سخت دریز لخوا دا گواخونو سر مخ دا پا پاکستان کې یو شمیر صحافیان وجلی شوی دي خو د هغوی قاتلان تر دې دمه نه دی نیولې شوې او ځنې مطبوعات د اخبارونو د خورون هم شکایت کوي. دلته په ښکاره خو میډیا آزاد ښکاري، خو یو شمیر خنډان او حدونه شته د کم ختمولو ته چې ضرورت دی. پاکستان په نړۍ کې د صحافت لپاره یو خطرناک هیواد بللی کیږي او شمیرې ښایي چې د کال 2001 راهسې تر اوسه پورې په پاکستان کې 160 صحافیان د نامعلومه تنانو لخوا وجلی شوي دي، خو د هغوی قاتلان تر دې دمه نه دي معلوم شوي. اسلام آباد کې سینیئر صحافي حسن خان دا مهال د هیواد دننه د صحافتي ازادۍ د وضع څخه مطمئن نه ښکاري او وایي چې د سابندېدنې چاپیریال خور دی او صحافي یوازې هغه خبرې کولی شي چې په لارو کوڅو کې د عام خلکو مفکوره ده. څېړنیز ژورنالیزم او سوال راپورته کول ګران شوي دي او زیاتوي نه ګڼي چې پاکستان کې د میډیا د انتظام لپاره د بل کوم قانون ضرورت شته.
قانون پروپوز کړی دی چې په هغې کې به یو باقاعده توګه باندې حکومت ته دا اختیار ملو شي چې را دا نن چې په پټه پټه باندې کار کوي دا به په ښکاره باندې.
څېړنې وایي پاکستان چې د مخکې نه د صحافیانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځېدلی دی، دلته د مذهبي سخت دریځې، ټوپکمارۍ او په سیاسي چارو کې د پوز په لاس وهنه خبرې نشي کېدی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویژن دی. پاکستان یو ځل بیا د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني تګ راتګ وړو راوړو یا د سمګلینګ د سار ادارې اف اے ټی ایف لخوا چې کوم شرطونه یې ښودل شوي وو هغې باندې عمل کولو کې په مکمله توګه په هغې عمل کولو کې ناکامه شوی دی او اف اے ټی ایف چې وروستیو ورځو کې پاکستان ته کومه ډله تللې وه پاکستان ته یې بیلابیل شرطونه یې ښودلي چې په هغې باندې دې عمل وکړي. د پاکستان هم تر اوسه پورې د مشکوک هیوادونو په فهرست کې شامل دی. دا هغه هیوادونه دي چې تر اوسه پورې په دې کې ناکامه شوي دي چې ترهګرو ته د مالی مرستو مخه ونیسي او د دې تر څنګ د پیسو د غیر قانوني وړو راوړو مخه هم ونیسي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په دې باندې نن خپله اداریه لیکلې ده او د سیمې نه پی زمونږه د سیمې خبریال احسان محمد خان یو تفصیلي رپورټ را لېږلی دی تاسو ته وړاندې کوو.
ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي دا څه ناڅاپي نه ده خو ډېره د مایوسۍ وړ ګڼل شي چې د مالی درغلیو د سار نړیوالې ادارې اف اے ټی ایف یو وار بیا د پاکستان لخوا اخیستي ګامونه کمزوري ګڼلي دي. پاکستان چې د اف اے ټی ایف لخوا د ترهګرو مالی مرستو او غیر قانوني توګه د پیسو وینځلو په سر په خړ فهرست کې شامل شوی دی. اداریه وایي دغه د اف اے ټی ایف سره د پاکستان ګیرېدل یو مالی سبق دی چې ولې پاکستان کړکېچن نړیوال قانوني پور څخه غاړه اړولې ده. د اف اے ټی ایف دغه ډلې چې پاکستان ته سفر وروستو د پاکستان له لوري په کمزوري ګامونو او هغه څه چې په دې لړ کې ضروري وو خو تر اوسه په عملي توګه ونه لیدې شو خپل ناخوخي خودلې. د پېښور پونتون د اقتصادیاتو د سانګې مشر پروفیسور زلکت خان وای پکار دا دغه ډلې ته کوم داسې ګامونه په نظر راغلي وي چې پاکستان د دغه فهرست څخه وتلو لپاره ضروری دي، ځکه چې په نړیوال کچ په اوسنی حالاتو کې په دې فهرست کې اوسېدل د پاکستان په اکلا جوړ تصور نور هم قوي کولای شي.
خطرناک خبر ده نو غی بی دا وی چې د مختلفو ایجنسیانو سره ادارو سره زموږ ملاقاتونه وشو او هغه چې کوم دا رپورت خپل خدغه دا خو د پاکستانی د حکام چې د ادارو د ټیمز چې دا مشران چې نو یا خو دې مونږ سره خپل انفارمیشن شیر کول نه غواړي او یا دې خلکو ته پته نه و او یا دې پوره تیار نو بس داسې لکه خبره نه چې دومره یو های لیول ډیلیګیشن راځي او هغه مختلف ادارو سره ملاقاتونه کوي او بیا هغه دا تاثر پہ اړي چې یاره دا پاکستان طرف نه کم کسان شامل نو هغه چې کوم نه هغه صحیح طریقې سره پریپریشن نو کړي یا هغه سره پورا انفارمیشن نو دا هم څه یو دغه
د ډان اداري وای په ورستای کې د پاکستان د اف ای ٹی ایف په دغه فیرست کې خپل کېدل یو داسې موقع هم ګڼل کیږي چې د دې سره هغه کمزوریاں هم سرګند شوي کوم چې دلته موجود دي. اداریا زیاتوی د اف ای ٹی ایف لخوا د پاکستان یو شمیر حکومتي ادارو سره لید کاته هم شوی چې دغه فیرس ډیر وګد دی خو په سومره کې چې دغه ادارو کومک ته اړتیا ده هغه په دې لار کې خندان ثابتېږي. ډان پښتنه اوچته کړي چې په دې لړ کې آیا دغه اداري صلاحیتونه او هنر لري او آیا بیا دا خوښوي چې د اف ای ٹی ایف په پیچلي غوښتنو غور وکړي. اداریا وای یا خو ری گداسه چې په دغه ادارو کې ناس خلک تش وخت تیروي او په دې انتظار دي چې په اخیری ساعت کې به کوم د غټي کچي سیاسي توګه غوښ سره دغه ماملا حل کړي شي. سړنکار ډاکټر سہیل احمد وای په کار ده په سنجیده توګه د اف ای ٹی ایف غوښتنو ته وکټه شي او د تیر وخت یادولو او نیوکو په ځای عملی ګامونه واغسته شي.
حکومت لچ کم دین او هغه چې کوم خپل وادي کړی دي هغه وادي چې پوره کوي او د ملک نه پیسې غلا بندي نو هغه به د اف ای ٹی ایف د یو کنډیشن چې کوم منی لانډرینګ کې کتاب په خپل پوره شي پاږي کې نو دې خپل دغه د الیکشن د وادي کوم دي کړی دي کړه وادي پوره کول غواړي نو هم به د اف ای ٹی ایف ته کارونه چې کوم دینو کافي حد پوره مطالبه به پوره شي. نو ما خیال لري چې حکومت لا په نورو خلکو باندې تنقید په ځای باندې اوس په هغه خبرو باندې عملی اقدامات کول پکار دي کوم چې اف ای ٹی ایف وي او د تنقید نه بهر راوځي او د عمل میدان تراشی او د عمل دیو کینو دا به کار خشي.
ورسپانوی د اف ای ٹی ایف خړ فیرس پاړه ماملې د پاره چرې هم یو خو وخت نه دی خو د پاکستان اوسنی اقتصادي واقعیت ته که وکټې شي نو دغه چیلنج په لنډه توګه په یو نور هم خراب وخت کې مخې ته راتلې شي. اداریا په اخره کې زیاتوي اوسنی حکومت ته چې ډېر خورې ستونزې هم په میراث کې پاتې دي خو په تیرو حکومتونو د نیوکو په ځای په کار ده په غوره لاره دغه ستونزو حل کولو د پاره کار وکړي شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی. د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې سخت کال به د تعلیم په څنګه کې یو سل او اووه شپېته اربا روپۍ لګوي. د تعلیم لپاره د وزیر اعلی مشیر ضیاء الله ویلي دي چې د ثانوي تعلیم لپاره یو سل او شپږ څلوېښت ارب روپۍ ایښودل شوي دي، کمی چې د تیر کال په نسبت لس ارب روپۍ زیاتې دي. د دوی سره دا خبره ترې په سیمه کې زمونږ خبریال ارشد مومن کړی دي، تاسو وړاندې کوو.
ہمارے پارٹنرس ارب روپے تقریباً دس ارب روپئے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف حکومت کا چیئرمین عمران خان کا پریزن ہے آزاد سموں پر بھی صوبے کے ان شاء اللہ صدر تعلیمی لحاظ ارب ہوں حکومت کے حکومت کے سره سره مو هغه جنو کې څنګه کې دې زړه دوغر کړي تا د سکول نو موږ کې مو په کرای بلډینګ ګور او هغه باندې مال کې به دې دې د سکول ښکاري نو دې سره سره په سکول کې مو په دې ډیجیټل مطلب ټیکنالوژي کوم څه ته او ته ورکو او یو تر څو خپل چرام کوم دی نو هغه دې ټیکنالوژي حواله سره دې لګي چې او تقریبا څه تاسو ته ځو کوم دی تر هغه پورې د دې کې اکثر په دې دا هغه مصاب وو چې تقریبا یې کار بروبې نه ده چې کلی دی ورته هغه سکول نه کوم کې دي چې هغه موږ ټول کنورټ کو شوګر باندې
دا دا ته کلب وای چې څومره سکولونه دي چې هغه کې میټینګ فسیلټیز دي مطلب هغه کې باتون نشته دي چې وبن نشته دي چې بيجن نشته دا څه کوم سروې تاسو سره شته تر اوسه پورې
ها چې په بابا خور تاسو واځو نو که څه هم ډوره پوهیږي تاسو مې ته دې دي زم مختلف د څه کوکې نو دی هغه څه باندې د مو بیا د میټینګ فسیلټیز په اړه هم څه او هغه رورل ډیسټریټ کوم مطلب په کوهستان شو یا نور اربن ایریا زم شریط حکم ډیر دیونو کې یا مفشتاري نو موږ کوشش دارې سمو اربن ایریا سره سره رورل کې ایریا زم لکه دغه ډیسټریټ کې کوهستان تورغر چې نو پورا ځان مو دایم چې لا دیو کې خلک او دې لپاره موږ مپینګ یو لګیا دې ته دل پورا د پښتو څخه چې تاسو کوم دی نو یو مپینګ لګیږي شو دې او دغه ځان دی او بجټ مو ځم د هر ډیسټریټ د پرا لګې په دې ډول کوم
ډېر مننه نو واخره کول
د واشنگټن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلې سي د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voa.diva
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی او زو د پاکستان په خوانی او قبایلی سیمو کې د مازورا خلکو تنظیم وای چې د په خوانی او قبایلی سیمو ترقیاتی منصوبه کې د دې لپاره هیڅ پیسې نه دی اخودل شوی او غوښتنه کړي دا باید د دوی د تربیت او د دوی د ورځو د روزمره ژوند لپاره حکومت په دغه ترقیاتی بجټ کې پیسې مختص کی. رپورت په د سیمینار د ریډیو خبريال ابراهيم شنواري راکوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com هېرې نه کړې.
د قبایلی چارو حکومتي ادارې فاټا سیکرټریټ کې د سوشل ویلفیر محکمې لخوا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو مازور کسانو سره ډېر په محدوده کچه مرستې کولو او د دوی جدي ضرورتونو ته ډېر کم پام کولو لوجه د قبایلی سیمو د مازور کسانو تنظیم سپیشل پرسن ډیسیبل ارګنایزیشن د خپل غوښتنو تر سره کولو په لړ کې یو کمپاین شروع کړی او دوی په دغه لړ کې د مرکزی او صوبایي حکومتونو د میاشتې په کچه د مالی مرستو یا ماهانه وظیفې ورکولو د دوی د بچو لپاره او په خپله د دوی لپاره هم مخصوصه تعلیمي ادارې یا سپیشل ایجوکیشن سنټر جوړولو او خزینه او نارینه مازورانو لپاره د هنر د زده کړې مرکزونو پرانستې غوښتنه کړې. د تنظیم غړي یې چې د مناسب مالی وسیلو له کمې له وجې هغوی ته خپل شخصي مصرفونه ترسره کول مشکل دي او ورسره دوی ته خپل بچو له مناسب تعلیم ورکولو لپاره هم د اضافي مالی پانګې ضرورت دی. د دغه تنظیم مشر ایاز افریدی وایس اف امریکا ډی وسره شوی و مرکه کې وویل چې د دوی تنظیم تر اوسه فقط په خیبر ضلع کې تر 3000 مازور کسانو نوملیکنه یا ريجستریشن ترسره کړي خو دوی کې زیاتره بې روزګار دي او د خپل اقتصادي بهالې ورسره کومي وسیلې نشته.
سره کوم بهش پتا کې د 2000 پر داسې چې هغه کس ګور د کړې دی خو د حالاتو د وجه نه اوس ټول په کورونو باندې نو ستې هیڅ قسم وسایل نشته راي کاغه د جامو ګنډلو کور بور کوي نو هغه سره هغه وسایل نشته چې اوس هغه جامې په وګنډي کا یو سړی مخ کې دکاندار وو لکه په 2003 2004 کې د زیته خبر او کم چې د موته نظر نو دی یو مو په خپل د کپرو دکانو داسې د نور مرګریو د مو سره تقریبا چې کم او بیش وای نو 3-400 کسان په ګوڑا کې مو مزوره قتل چې هغه په خپل کسب کې به مصروف او نن هغه د حالاتو د وجې نه مو نه غار ته تللی دی مو سره اوس هغه وسایل نشته چې مو په هغه خپل رزګور سټارټ کو.
ایا زپریتی زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د سوشل ویلفیر ادارې ورسره غیر د ویلچیر ورکول نورې کومې مرستې نه دي کړې او نه کامی بیت المال د دوی مالی ستونزو ته کوم پام کړی. هغه تور ولګاوه چې د سخت کال لپاره د قبایلی سیمو 40 ارب کالیز د پرمختیا پلان کې هم هغوی لپاره کوم فنډونه نه دي ځانګړي کړي شوي.
کما دا نوې ډی پی رولا پتا کې مې موي چې سانشته راي دا ډی پی نه تقریبا مو د روجینا 15 ورځې مخکې دا احتجاج کړی وو مو چې مو پدا ډی پی کې تروشي ځکه چې په جون کې ډی پی کېږي نو مو هغه د پورا دا سترګل وکړلو چې یاره مو پدا ډی پی کې څه خو مخور شي خو هیڅ قسم عمل درامات په باندې ونه شول چې کم د گورنر خیبر پښتونخوا نه مو لا لیټر شوی وو بیا مو د سی اس نه مو کړو ډایریکټریټ نه مو کړو کی خو لکه نو بیا هم د ډی ډی پی کې هغه د خپل سکیم نه محروم یو هغه نو خو پرې هغه د خپل سکیم نه محروم یو.
د قبایلی سیمو مزدورانو دغه تنظیم د شمیرو له مخه په دوی کې تر 80% پورې کسان د پولیو مرض له وجې متاثره شوي، تر 40% پورې پکې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي او باقي قریبا نور 40% کسان د قدرتي آفتونو یا حادثو له وجې مزدوره شوي. په رجستر شوو کسانو کې قریبا 50% د سکول یا د کالج تعلیم هم ترلاسه کړی خو باقي پاتې ناخوانده دي. د تنظیم د غړو په وینا د قبایلی سیمو په لرې پرتو علاقو کې ګڼ شمېر نور هم منظوره کسان موجود دي خو دوی سره وسایل نشته چې دغه کسانو ته ځان ورسوي او په خپل تنظیم کې ځان سره شامل کړي. دوی یې چې په خاصه توګه د منظوره ښځو معلومات ترلاسه کول ورته مشکل دي او غواړي چې د ځایي اوسیدونکو په واسطه خپل د تنظیم پیغام دغه واړه غیر رسمي شو کسانو ته ورسوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د بلوچستان بیلابیلو خارونو کې د په افغانستان کې په ورستیو کې د وجل شوو ځنې اعلی چارواکو او مشرانو غایبانه جنازې شوې دي. په دغو کې په ورستیو کې په قندهار کې د پولیسو د مشر او د ترڅنګ د ملي امنیت سیمه ایز مشر د وجلو چې هغه وجل شوې دي د هغه جنازې هم شوې دي. نور حال په د کوټې نه د ریډیو خبريال همي سم سور راکړي.
د افغانستان د کندهار د گورنر په دوتر کې د وجل شوو کسانو لپاره د غایبانه د جنازې د لمانځه مراسم د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې تر سره سو چې په دغو ښارونو کې کوچلا، کوټه او ژوب شامل دي.
الله اکبر.
د غایبانه د جنازې په مراسمو کې د ملتپال سیاستوالو ترڅنګ قبایلی مخورو او لسی خلکو هم ګډون درلود. د کندهار د گورنر په دوتر د پولیسو د امنیه کومندان جنرال عبدالرازق، د صوبې د ملي امنیت رئیس مومن حسین خیل او د ملي ټلویزیون کیمرمن سلیم شهزاد او د غډول تیر ورځ په افغانستان د پارلمان د ټول ټاکنو پر مهال باندې د 15 کسانو وژنه په سختو ټکو کې وغندله. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د کوچلاغ یو مخور یوسف کاکړ وویل چې موږ د تراګری غندنه کوو.
دا کوم شیدان چې وسول په دې باندې ټول پښتون وطن ډیر سختم جندي او دا د پیښه وسول چې د دې پیښه پښتون باید چې ډیر څه زده کړو کې او دا په نن حالات چې کوم دي خصوصا زموږ د ملک لپاره زموږ او د افغانستان امن سره تړلې دي. که په افغانستان کې هم نو په پاکستان کې به خامخا هم ني نو موږ ډیر په خوشمن یو، ډیر په خوش یو. دا دواړه ګلالي ځوانان وو، د قوم او د وطن مخکشان وو، دا ډیر ناکاره کار وسو.
ولسی خلک هم دغه پیښه پر سختو ټکو کې غندي او له غمجنو کورنۍ سره په لږ غم راضي ښکاره کوي.
او دا زموږ د پښتون افغان سرمایه او د دې شک نشته. نو موږ په دې باندې پښتون افغان ولس ټول په دې خفه دی. موږ د کورنۍ د غته په غم کې شرکت ورته وایو او د کورنۍ ته د زړه تسلي وایو او د خدای په پاک.
امریکا د بارنو چارو وزارت هم د پنځشنبه په ورځ د کندهار برید غندلې دي او د نورو افغان چارواکو کورنوي سره خوشنۍ څرګنده کړې ده. د پاکستان د وزارت دفاع د اړیکو د پوج میجر جنرال آصف غفور هم په یو ټویټ کې د هند لومړي وزارت هم د کندهار د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه کړې ده. د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق او د استخباراتو صوبایي مشر مومن حسین خیل د اکتوبر پر 13 باندې د گورنر د امنیت خوندي ساتونکو عسکر لوري وجل سویو. جنرال عبدالرازق په هغو کسانو کې شمیرل کېږي چې دای د پاکستان سخت مخالفو. دا خبره په ډاګه او په ډانګ پیل کوله چې له پاکستان څخه دلته په افغانستان کې لاسوهنې کېږي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ورډیو ټلویزیون کوټا.
او اوس زو د بلوچستان چمن سرحدي خار ته هلته کې هم په افغانستان کې د بجل شبو چارواکو مشرانو غایبانه جنازې شوې دي. رپورټ په د هغه ځای نه د ریډیو خبريال نعمت الله سرحدي راکوي.
په بلوچستان ایالت کې د ملت پالو ګوندونو لخوا د کندهار او هلمند په خونړي بریدونو کې وژل شوی جبار قهرمان او د امنیه کمانډان من پاسوال او درازه کاسګزي غایبانه د جنازې منځونو کولو سلسله روانه ده. نن ورځ دلته په چمن سرحدي ښارګوټي کې د پښتونخوا ملت پاله ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په وینا هم د غایبانه جنازې منځ مراسم د ښار په مرکزی مکتب د لوب پر میدان تر سره شول. سپکې نه یوازې د ښار کامی مشرانو، ادي خلکو او د پښتونخوا ګوند غړو ګډون درلودي، بلکې د عوامي نېشنل پارټي ایالتي مشر او په ایالتي اسمبلی کې پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي سره د ګوند غړو په دغه د جنازې په مراسمو کې شرکت وکړي. په دغه محل نو موړي وویل چې د پښتانه کا مخکښ خلک او مشران د بین وړل د سیمې د امن د پاره د شو نقشه نه ده.
اسی حالات چې دا ټیم په لره او په بر کې به حیثیت کام پر موږ مسلط دي چې زموږ لخوا ټول وطن ته یو داسې میسج ولاړ سي د یووالي، د اتفاق او د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر لکه چې موږ سره چې دا تیرې دوی پیښې یا په دې روان سل کلن تاریخ کې رواني پیښې دي چې د هغه مخنیوي په وسی. نو یقینا درنه پیښه ده، ډیره درنه پیښه ده. خدای دې وکړي چې دا خلا پوره سی په زمروی افغانانو باندې، پښتنو باندې د خپل د وطن د دفاع څخه غافل پاتې نشي.
په دغه د غایبانه نماز جنازې په مراسمو کې د پښتونخوا ګوند په خواني ایلتي وزیر او د ګوند مشر محمود خان اڅکزي ورور ډاکټر حمید اڅکزي وویل چې پښتونخوا ګوند د افغانستان په سوهیل کې دغه پرله پسې د کار د مخکښو د مرګونو په نړیواله سطح پلټین کول غواړي. په دغه کې د چا لاس دی
په داسې وخت کې چې نړۍ لګیا د امن جوړي، د افغانستان دولت لګیا د امن جوړي او د دوی سره داسې د نن داسې پیښه وسوه، نو په کار او د نړۍ ټول خلک چې په افغانستان کې امن غواړي د دې په لټنه وکړي او دا معلومه کړي چې په دننه کې هغه څوک دي چې د افغانستان امن، سوله او آبادي نه غواړي.
د غایبانه جنازې د مراسمو په اخري برخه کې د افغان سیاست پوه جبار قهرمان او د کندهار د امنیه کمانډان جنرال رازق اڅکزي او د ملي امنیت مشر جنرال مومن او د ملي ټلویزیون د کمرمن د بخشش لپاره دعاوي موسبه. خو د جنازې د مراسمو په محل د حکومتي اورګانونو لخوا سخت امنیتي تدابیرونه نیول شوی وو او د مکتب وداني چارچاپیره چارواکو په خپل ولکه کې اخستو. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیوا ریډیو ټي وي، چمن.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ټلویزیون دی او زو د خیبر پښتونخوا په بونیر کې ځای خلکوای چې دوی ته د تیرو 25 کالو راهسې د کوګا افغان مهاجرین کیمپ د اجاري پیسې نه دی ورکل چې بي خو د دغه کیمپ دننه ژوند کوونکي افغان مهاجرین یا کډوال وای چې دوی په شخصي توګه باندې پیسې ځای خلکو ته ورکوي او دای هم ویل دي چې تر اوسه پورې دوی ته د یو ان ایچ سی آر یا د حکومت لخوا د دغه کیمپ ته پریښودو نه دی ویل شوي که څه هم ځای خلک دا غوښتنه کوي چې دوی ته د ځمکې خالی کړی شي او دوی پې کر کرونده کول غواړي. رپورټ پې د مردان نه د ډیوې رادیو خبریال ریاس حسین را کوي.
د خیبر پښتونخوا په بونیر ضلع کې ځایي اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د کوګا کیمپ دی د صوبې نورو ځایونو ته منتقل کړي شي او دا چې د تیرو 25 کالو راهسې هغوی ته د حکومت لخوا اجاره هم نه ورکړي کیږي. خو په بونیر ضلع کې افغان کډوال وایي هغوی په شخصي سطح دغه مالکانو ته اجاره ورکوي او کچري حکومت د هغوی نه د کیمپ د خالي کولو مطالبه کوي نو د هغوی ژوند به نور هم ګران شي. د ځایي اوسیدونکو لخوا دا غوښتنې په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم جمعنه سرګند کړی دا چې په پاکستان کې پیدا شوی افغان کډوالو ته قومیت ورکړي. د بونیر ضلع ضلعي مامورین او د کډوالو اداره UNHCR د ځایي خلکو د غوښتنو په حواله څه معلومات نه لري. دوه ورځې وړاندې هم په بونیر ضلع کې د اصلاحي جرګې لخوا په غونډه کې دا غوښتنې مخې ته راغلې دي او د رواني میاشتې په 15 نیټه هم د ځایي جرګې لخوا په یو قرارداد کې د کیمپ د خالي کولو په حواله ویل شوي وو. د بونیر ضلع د کوګا ځایي اوسیدونکو او کډوال کیمپ کې د ځمکې مالک بخت بلند خانوایی په سیمه کې د هغوی ځمکې تقسیم شوې دي او اوس هغوی ته د زری ځمکې ضرورت دی. دوی زیاتوي چې د تیرو 25 کالو راهسې هغوی ته د حکومت لخوا اجاره هم نه ورکول کیږي.
زمونږه رګوی چې څنګه د کوګا د کاش رګبونو هغه تقریبا ټول زمونږه بابا دوه کې راشي دا زمونږه ټول تمام ویډیو هم څنګه په کمره کې جوړ دي په قبضه کې زمونږه دې ته ریته را موږ دې کې زمونږ ته اوسګار شي موږ په خپل کار کاوند کوو زمونږ کړي د خپل
خوبل اړختا د کډوال کیمپ مشر حاجی غمی ډیو سره د خبرو په محل وای هغوی ته د حکومت یا ملګر ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا داسې سنوټس نه دی ورکړی شوی. دوی وایي چې د مدیر هسې کډوال په دغه کیمپ کې ژوند کوي او اکثریت خلک نشي کولی چې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شي.
خبر دا کړي سمونګ دی ما ویزر کړي شي او یا دې شپ کړي شي یا چار ولا لغلی او مانه ته وسو کول موته شپ کیږي او د څه خلک دی په کیم کې چې دا غدي دوباره آبادی د کرای په شم نه لري آبادی خو لاغه خبر اوس بیا مو کیو هغه د شل دي خپل هغه تا او بل خبره باز خلکو د څه کورن جوړ کړي و زما خپل ما د څه کورن جوړ کړي د ما ورونو اړ یو شل دی ریس لګر وی لګولې دي زه چې دا پرې ده مانه بز بیا پر دې ځکه شل دی ریس لګل کوم تل پراته دی په ناوې تانه کې هغه موږ باخیزه یا سول څه تبري اجاره ورکو زما د کور مخه خوشاله سره دا ملکی خلکو سمون اجاره ورکو.
سیړنی وایي په کال 1901 کم اتیایم کې د روس لخوا په افغانستان د حمله وروسته په لکونو د افغانستان سره تعلق لرونکي خلک بې کوره شوي وو او په بونیر ضلع کې هم په کال 1902 کې دغه د کوګا کیمپ جوړ کړی شوی وو. د حاجی غمی د وینا مطابق دا وخت په کیمپ کې په 900 کنال ځمکه په مجموعي توګه 1300 نفر افغان کډوال ژوند کوي چې پکې سکم 9000 زاړه او 2300 نوي رجسټرډ شوي افغان کډوال شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې UNHCR د وینا مطابق د 2 میلیونه نه زیات زاړه او نوي رجسټرډ شوي افغان کډوال ژوند کوي او غیر رجسټرډ افغان کډوال د دینه علاوه دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
او استاد سبلاند کو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمه ودنلې په حالاتو باندې سلکل شوې دي. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب دغه ټول مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او هغه مقاله باندې رڼا اچولې ده کوم چې د سیمه سره زیات تعلق لري او د خلکو لپاره هم مهم وي. تاسو سبلاند کو.
د امریکای، یورپ او د دنیا د نورو ملکونو په اخبارونو او الکترونیکی میډیا باندې د تیرو سو هفتو راسي د سعودي عرب د یو صحافي د جمال خاشقجي استنبول کې د سعودي عرب د قونصل خاني دننه د ناترسه امکاني قتل خبرونه ګرم دي. نن هم د امریکای په واشنگتن پوسټ، هفتایي د مجله نیوز ویک او د برتانیې په ګارډین اخبار کې د سعودي عرب د شاهي حکومت نه د مرور صحافي د جمال خاشقجي د ممکنه قتل کېدو په حق له مختلف رپورټونه چاپ شوي دي. واشنگتن پوسټ کې په دې موضوع د چاپ شوي تجزیاتي او معلوماتي رپورټ سرخط ته د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان په خپل عمل په ځان خپل بادشاهي غم کولې شي. د رپورټ په سر کې د مختلفو مبصرانو او تجزیه نگارانو په حواله لیکل شوی دی چې د سعودي عرب د بانی باچا عبدالعزیز 1500 زامنو په ډیره کامیابی سره د سعودي عرب شاهي تخت پر لپسې په خپل وخت یو بل تسپارلې دی. اگر که د تخت بل وارث تسپارښتنه یو نازک عمل دی، خو په دې دومره ډیره موده کې دې نازک عمل د سعودي عرب شاهي حکمران خاندان لا دومره پریشانۍ او خطرې نوې پیدا کړې لکه څومره چې د بانی باچا عبدالعزیز نوسی او موجوده ځوان عمر ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان په خپلو ناکردو را پیدا کړي دي. د ده په تازه ناکردو کې د سعودي عرب د شاهي حکومت نه مرور او په حکومت د تنقید کوونکي جمال خاشقجي د استنبول په سعودي قونصل خانه کې ممکنه قتل دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې شهزاده محمد بن سلمان د خپل بوډا پلار باچا سلمان د مخینه د اخوا کېدو په تلوسه کې دی. د په تخت د کېناستو لپاره د خپلې لارې اوارولو په غرض د خپل تره زامن د وړاندې نه د خپو لاندې کړي دي. ډېرې تیر کال نه د کورونو دننه نظر بند کړي دي. په خپلو مخالفینو یې سخت تشدد را ټیټ کړی دی او په یمن کې په جنگ تودولو یې دغلته د انساني خواخوږی سخت رسواندي حالات راولاړ کړي دي. د برتانیې ګارډین اخبار د سعودي عرب د نامتو صحافي جمال خاشقجي په ناترسه قتلان خپل اداریه کې لیکلي دي که د نامتو سعودي صحافي جمال خاشقجي قتل د سعودي عرب په ولی عهد ثابت شو، نو بیا لازمه ده چې سعودي عرب ځان له نوې قیادت ولټوي. ګارډین لیکي چې د کال 2001 په 11 ستمبر امریکا کې د ترهګر حملو وروسته د جمال خاشقجي موجوده شخړه د سعودي عرب او د غربي ملکونو ترمنځ د ټولو نه لوی راپورته سفارتي شخړه ده. ګارډین خپل اداریه کې لیکي چې د راښکاره شوو واقعاتو او شهادتونو نه دا خبره تقریبا یقیني شوې ده چې د واشنگتن پوسټ سعودي نسل صحافي جمال خاشقجي د ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان په ایما د استنبول په سعودي قونصل خانه کې وجلی شوی او ټوټې ټوټې کړی شوی دی. ګارډین لیکي چې د غربي ملکونو حکومتونو بې پاریانو تر اوسه خو د سعودي عرب لخوا د بشري حقونو په خلاف ورزو سترګې پټې کړې وي، خو د صحافي جمال خاشقجي غایبېدل او په قوي امکاني توګه د ده قتلېدل د دې خبرې په لوري اشاره ده چې سعودي عرب کې د شاهي حکومت په زور ظلمونو او د یمن په جنگ تنقیدونه کول د تنقید نګار د وجلو دپاره کافي جوازونه دي.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی د ملګرو ملتونو بخن غړم د یورپ یو شمیر ملکونو د سعودي عرب په هغه بیان باندې ډیر سخت رد عمل څرګند کړی دی او غندنه کړې ده د سعودي عرب چې په کوم کې سعودي عرب ویلي دی د ترکی دننه د سعودي عرب په قونسلګری کې د ترکی خبریال جمال خاشقجي د وهلو ټکولو په وخت باندې مل شوی دی. جرمنی او د دې ترڅنګ فرانس د سعودي عرب نه غوښتنه کړې ده چې دوی کوم بیان ورکړی دی دغه کافي نه دی او باید د دغه چې کومه وژنه شوې ده د دې پوره پلټنه وشي او صحیح وضاحت وکړی شي. د وایس اف امریکا یو رپورټ په تاسو زموږ همکار بختور شاولاندې کوي.
په استنبول کې په خپل کونسلګری کې د خبریال خاشقجي د وجلو په منلو سره د سعودي عرب په ضد په یورپ کې سخت غبرګون راپورته شوی دی. جرمني او فرانس د سعودي د خبریال د وجنې غندنه کړې. د فرانس خارجه وزیر یان لودریان د خالی په ورځ د جمال خاشقجي د وجنې د دقیقه پلټنو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې څوک هم په دغه وجنه کې ککړ وي ورته دې هم دغه شان سزا ورکړی شي. د جرمنی چانسلر انګلا مارکیل او د هغې خارجه وزیر هیکو ماس هم د خالی په ورځ په یو ګډ خبری کانفرنس کې د خاشقجي د وجنې په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل سعودي عرب چې د جمال خاشقجي د وجلو کم تفصیل ورکړي دغه کافی نه دی. منګه غواړو چې سعودي عرب د دغه پیخي پوره تفصیل پډا غکړي. د یورپ یونین د خارجه چارو د کمیټې مشر فدریکا موګارینی هم ویلي د خاشقجي د وجلو پیخه بوګنون کده. نو موړي د دغه پیخي د بی پلا و پلټن غوښتنه کړې ده. د یورپ مشرانو پس لاغې دغه خبرګون خودلې چې سعودي عرب 13 ورځ منلې چې د اکتوبر په 2مه نیټه خاشقجي په استنبول کې د سعودي په کنسولګری کې د چارواکو سره په خبرو کې دورانې دوه ورستو وجل شو. د خاشقجي د لادرکی ورستو د خالی پورس په لومړي ځل سعودي عرب د هغه د وجل کېدو تصدیق کړی دی. د امریکا صدر ډانلډ ترامپ په نیواډا ریاست کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي د خاشقجي د وجلو په اړه د سعودي عرب د سپیناوالي نه مطمئن نه دی، خو زیاته کړې ده داسې امکان هم شته چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د خاشقجي د وجلو نه خبر نه و. د ترکی چارواکو او د دغې پیخې په اړه څېړونکي په دې نظر دي چې خبریال جمال خاشقجي به په ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کولې او ډېر امکان د دې خبرې شته چې هم د هغه په امر وجلې شوی وي. سعودي عرب 13 ورځ د خاشقجي د وجلو په سر خپل 15 اعلی چارواکي برطرفه کړي دي او 13 نور یې نیولي. په لر کړل شو چارواکو کې د ولیعهد محمد بن سلمان مشیر سعود القحطانی او د استخباراتو مرستیال مشر میجر جنرال احمد الاسیری هم شامل دي. که یو خوا د یورپ مشرانو د خاشقجي په وجنه سخت برګون خودلې، نو ورسره د بشري حقوقو ډلې امنیسټي انټرنیشنل هم په سعودي عرب غږ کړي د وجل شوي خبریال خاشقجي جسد یا مړی دی ښکاره کړي. د منځني ختیز لپاره د امنیسټي ډایرکټرې میرمن سما حدید ویلي د خاشقجي د وجلو په اړه د سعودي عرب په خبره باور نشي کېدلی او زیاتوي ملګري ملتونه دي د دغه پیخې پلټنې وکړي. نوموړي ویلي سعودي عرب په دغه پیخه کې ککړو عربانو باندې پرده اچوي. ترکی هم ګواښ کړی د دوی په خاوره د سعودي لخوا د قتل په دغه پیخه به سترګې نه پټوي او سعودي عرب به دې ته پرې نږدي چې په قاتلانو پردې واچوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ د وی او ای سره په یوه مرکه کې ویلي د سعودي باچا سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان سره د غونډې په وخت هغوی ته دا خبره په ډاګه کړې ده چې امریکا د جمال خاشقجي د وجل کېدو پیښه یوه سنګینه کشاله ګڼي او دا چې د عدالتي فیصلونه بغیر وجنه د امریکا د اقدارو خلاف خبره ده او دا اوس د سعودي ذمواري ده چې چا هم دغه کار کړی سزا ورته ورکړی شي. د سعودي عرب د قانون تر مخه د قاتل لپاره سزا هم مرګ دی. وس به کتلی شي چې سعودي عرب د خاشقجي قاتلانو ته د خپل قانون سره سمه د مرګ سزا ورکوي او کنه.
وایس اف امریکا ریډیو دی یو شمیر نړیوالو مسلو او سیاستونو د نړۍ د ډیرو ملکونو نه د یمن جګړه هره کړې ده. په دغه هیواد کې د حوثی یاغیانو خلاف سعودي عرب چې د یو غټ اتحاد مشري کوي په بمباری کې په زرګونو خلک وژلې دي. دغلته د قحط په رنګ حالت ته او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای چې د خلکو لوګه په قحط کې بدله شوې ده. نور حال په د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو زمونږ همکار بارکوال میاخیل بلاندې کوي.
د خوراک نړیوال سازمان یا ورلد فوډ پروګرام وایي په یمن کې د لوږې بحران ورځ په ورځ پسې زیاتیږي او په دې هیواد کې شاوخوا 8 میلیونه خلک د خوراک لنیستۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوراک اداره وایي د شاوخوا 3 کلنې جګړې له کبله د یمن حالات زیات خراب سوي چې وایي د دې هیواد اقتصادي او روغتیایي حالت یې له تباهۍ سره مخامخ کړی دی او حالت دې ته رسیدلی چې په دې هیواد کې تر ټولې نړۍ زیات د لوږې بحران پیدا کړی دی. د ډبلیو ایف پی ویاند هرور حسیل وایي که په یمن کې د خوراک د کمی حالت همداسې دوام وکړي نو کېدای سي په دې هیواد کې نور 15 لک خلک هم د ورځني ژوند خوراک ته اړتیا ولري. ښاغلی ور حسیل وایي له تیر جون میاشت راهیسی له هدیده شار شاو خوا 15 لک او 10000 خلق کړه سوی دی. د یمنی ریال ارزښت کم سوی او په یو کال کې د خوراکي شیانو بای درې ځله پورته سوی دی. که حالت بدل نسی نو 3.5 میلیونه نور خلق به چې ټول به 12 میلیونه ته نږدې سي پر لپسې خوراکي مرستو ته اړتیا ولري چې د لوږې له کاختۍ راووزي. هرور حسین وایي د خوراک نړیوال سازمان له تیر 2012 میلادي کال راهیسې په یمن کې د وروستیو شخړو په نتیجه کې د پیښ سوي بحران له کبله له خلکو سره 25% مرستې زیاتې کړې دي. وایي پر امنیتي ستونزو، پر لپسې بریدونو او خلکو ته په ګرانه له رسېدو سره سره یې پر 8 میلیونه خلکو خوراکي مرستې ویشلې دي. د خوراک د نړیوالې ادارې ویاند زیاتوي چې ګڼ شمېر بیړۍ لا هم پر لارې دي، خو وایي 150,000 ټنه هغه غله دانه هم بنده پاته ده چې په سره سمندر کې د بیړیو په ګودامونو کې زیرمه کړې ده.
We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10.
زمنګا د دې خبرونې پروډوسر وو محمد عالمگیر، انجینران وو جان او زبیر. زمنګا سره ټیکنیکل سایټ تا کار کوو او دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. زموږ محمد اکرام تاسو نو اجازه ته پام دلا پامان.